السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. نن چهارشنبه ده، د 1499 کال د قوس لیندۍ 15مه، د 2020 کال د نومبر 15مه. زه صفي الله ستانکزیم د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. د جرمني دفاع وزیر وایي برلین ته ملري له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي. په بامیانو کې یوې چاودنې 14 کسان وژلي او شاوخوا 50 نورې ټپیان کړي دي. پوره خبرونه. د بامیان ځایی چارواکي تاییدوي چې په دې ښار کې د دوو بمي چاودنو په نتیجه کې شاوخوا 14 کسان وژل شوي دي. بامیان د افغانستان له تر ټولو امن ولایتونو دی. د بامیان د والي مرستیال عتیق الله عتیق پرون ماخوستن له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې لسګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي.
تعداد شهیدای حادثه به 14 نفر رسیده که یک نفرش پلیس ترافیک است و 13 نفرش ملکی
هستند. وید پیخی ده شهیدانو شمیر 14 کسانو ترسیده لیچ، یو پکی ترافیک پلیس ده و 14 نور کسان ملکی هندی. ده چپیانو شمیر 15 سلویخ ترپور شوی چه پکی یو ده حوزه سرتیره او یو ترافیک پلیس ده او نور چپیان ملکی هندی. د بامیان د پولیسو ویان رضا یوسفی ویلی د پرون د پیښې په تړاو دوه کسان نیول شوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې په دغو بمي چاودنو کې طالبان لاس نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی پومپیو پرون ماخام د افغانستان 2020 کانفرنس پر مهال په ویډیوي پیغام کې زیاته کړه.
The government of Afghanistan must also do its part to implement essential elements of
افغان حکومت باید د ثبات او امنیت د اساسي عنصرونو د تطبیق په برخه کې هماغه چې خلک هیله لري ګډون وکړي. زه د اقتصادي اصلاحاتو، د مخدره موادو په ګډون د فساد پر ضد د رښتونی مبارزې، د مذهبي ازادۍ په ګډون بشري حقوقو ته درناوي، خصوصي سکتور ته ښه چاپیریال او پر ځان د متکی کېدو خبره کوم. د افغانستان 2020 کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په نیمه مجازي توګه ګډون سره پرون ناوخته پای ته ورسید. په دې کانفرنس کې د راتلونکو څلورو کلونو په مخه افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستې ژمنه وشوه. تفصیل په دې پروګرام کې. د جرمني د دفاع وزیر وایي برلین ته ملري چې له افغانستان د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي. د رویټرز خبري آژانس له مخې د جرمني دفاع وزیر آنا ګریت کرامپ کارنباور د سیشن په ورځو ویل غواړي پوشي په راتلونکو ورځو کې به له افغانستانه کوم امریکایي ځواکونه وزي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به د جرمني او شریکانو پر ماموریت یې په لنډه موده کې څومره اغېز لري. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان د سیشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی له 4500 سرتیرو به 2500 د جنوري میاشتې تر 15مې له افغانستانه ووزي. ناټو خبرداری ورکړی چې ممکن دغه ائتلاف له افغانستانه په بیړني توګه د وتلو درنه بیه پرې کړي. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې قزاقستان د چین د شینجن سیمې د ځایي خلکو مدافع په غیر قانوني توګه په نښه کړی. پر خپل سر د بندي کولو په وړاندې د ملګرو ملتو کاري ډله وایي د قزاقستان حکومت تیر کال د فعال سریګژان بیلاش په نیولو سره د بشري حقونو له نړیوال قانونه سرغړونه کړې. د دې ادارې په وینا بیلاش د چین په شمال لویدیځ سیمه شینجن کې د ځایي خلکو د ځپنې په وړاندې فعالیت کوو. د اوس آزادي په نوم د واشنګټن میشتې بشري حقونو د یوې غوښتن لیک ته په ځواب کې د ملګرو ملتونو ویلي قزاقستان په غیر قانوني توګه ښاغلی بیلاش هدف ګرځولی او هغه یوازې د بیان ازادي عملي کوله. تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. او د انګلستان څلور وړه هیوادونو د سیشن په پوره موافقه وکړه چې د کرسمس په مهال به د کووید 19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر دریو پورې کورنۍ وکړای شي په یو کور کې سره وویني. انګلند، سکاتلند، ویلز او شمالي ایرلند د کووید 19 د مخنیوي لپاره یو بل څه بیل پلانونه عملی کړي، خو د کرسمس د لمانځلو په خاطر د سیشن په پوره لندن سره موافقه تر رسیدلی. پر سفر محدودیت به هم لري شي او خلک به وکړای شي له شمالي ایرلند د هیواد ته سفر وکړي. ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په انګلند کې د کرونا وایروس له کبله وضع شوی محدودیت پای ته ورسیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم د سیشن میپروزو ویل په هیواد کې د کووید 19 دوهمه څپه پای ته رسیدونکې ده. ماکرون ویل د کووید 19 له کبله لګیدلې محدودیت په څو ورځو کې پای ته ورسیږي او تر کرسمس پورې به چې د دسمبر 15مه نیټه دی، دوکانونه، تیاترونه او سینماوي هم پرانیستل شي. د زیاته کړه خلک به وکړای شي له خپلو کورنیو سره د رخصتۍ ولمانځي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د واورې اټکل، د تودوخې لوړه درجه و چټې منفی یو. هرات اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 12 چټې 3. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14 چټې 8. مزار شریف کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 15 چټې منفی 2. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 13 چټې 9.
تاسو له ازادي رادیو نه لمړی خبرونه واوریدل. تر غوړسته مو د هوا حالات په اړه اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې پراتونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرسته کوي.
12 بلین یو اس ډی ډورینګ 4 ایئرز.
د فنلند پراختیایي د اقتصادي همکاریو وزیر ویلس کیناری و چې د مرستو د ټولیز ارقام اعلان کړ. په دغه پروګرام کې به د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي، د محوي، د لسروزینی کمپاین په اړه هم راپورونه واورئ. له هغې ډلې په خوست کې یوه غونډه شوې وه چې یوه مدني فعال ورته غږېده.
بیرې دغسې ولسوالۍ شته چې تر اوسه پورې هم د تمدن نه وروسته پاتې دي. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خوري، هغې نه وروسته یې ښځې خوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان له چارواکو سره د ناګورنو قرهباخ سیمې په اړه خبرې کړي. بیا مو هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرسته کوي. دا ژمنه د افغانستان 2020 کانفرانس په پای کې پرون ماخوستن په ژنیو کې وشوه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتو په دې کانفرانس کې په نیمه مجازي توګه ګډون کړی وو او د دې غونډې قربان وو. ملالۍ بشیر راپور راکوي.
دوی ورځې له بحث او سلام مشورې وروسته نړیوالې ټولنې له افغانستان سره خپل ژمنه نوې کړه. د فنلند د بهرنۍ سوداګرۍ او همکارۍ د پراختیا وزیر ویلس کیناری د دې کانفرنس له جوړونکو وو. د ویل چې هدف یې د یو خپلواک، یو موټی، ډیموکراتیک او سوله ییز افغانستان دی. سکیناری له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې د مالی مرستو په اړه وویل:
Today we have renewed our long standing partnership to strengthen
نن موږ د راتلونکي مهمې مودې لپاره تر 2040 کال پورې له افغانستان سره ژمنه وکړه. تمویلونکو ژمنه وکړه چې تر 3 میلیارد ډالرو زیات بعد د څلورو کلونو په لومړي کال کې افغانستان ته ورکړي. تمه کیږي چې کلنې ژمنې پر همدې کچه پاتې شي. دا شمیر بعد د څلورو کلونو پر مهال 12 میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
بلین یو اس ډی ډورینګ 4 ایئرز.
نړیوالې ټولنې په 2014 کال کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د 2014 کال څخه تر 2020 کال پورې د تر 15 میلیارد ډالرو زیاتو مالی مرستو ژمنه کړې وه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په ژنیو ښار کې په دې دوه ورځني کانفرنس کې په نیمه مجازي توګه ګډون وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویل په دې کانفرنس کې په ځانګړې توګه پر درو موضوعاتو توافق وسو.
One, we agreed on a political and development program. Very much.
لومړی موږ پر یو سیاسي پروګرام او توصیه توافق وکړ چې په یو سند کې توضیح شوه. د افغانستان د ملي توصیه او سولې چوکاټ موږ د مشارکت پر چوکاټ توافق وکړ چې په دوا اړخیز مکلفیتونه او ژمنې توضیح شوې دي، او اخیری دا چې موږ د پام وړ ژمنې ترلاسه کړې چې زموږ د نړیوالو شریکانو سخاوت او ګډ ملاتړ څرګندوي.
Solidarity of our international partners.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د مشارکت لنوي کې دوه ورسته پر حساب ورکولو ټینګار وکړ.
This new cooperation will be shaped.
دنوي همکاري به په سخت شرط او میکانیزم سره ورزول شي او هر کال به عملی کیږي. دا د ارزونې میکانیزم دی چې موږ ټول پکې ګډون کوو. دا کار ځکه کیږي چې ډاډ ترلاسه شي چې موږ ټول هغه هدف ته ورسیږو چې موږ ته مهم دی، او هغه دا دی چې د افغانانو لپاره ښه نتیجې ته ورسیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د افغانستان 2020 کانفرنس پر مهال په ویډیوي پیغام کې ویل په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او اصلاحاتو غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. پامپیو زیاته کړه د افغانستان د سولې د مذاکراتو نتیجه به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د راتلونکي ملاتړ پر مقدار او اندازه اغیز وکړي. د ویل واشنگتن به در راتلونکي کال پر مهال په مذاکراتو کې پرمختګ و ارزوي. په افغانستان کې د اوربند عملی کېدل په دې کانفرنس کې بل مهمه موضوع و. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو ویل په دې کانفرنس کې شپږ پېته ګډونوالو هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د دایمي او پراخې سولې سره کلک ملاتړ څرګند کړ.
و امر دل چې د افغانستان د روشل کانفرنس په پای کې د افغانستان سره د ټولو ژمنو شوې مرستو اندازه 200 میلیارډ ډالر ته ورسېدله. په څلورو کلونو کې به دغه پیسې د افغانستان حکومت ته ورکول کیږي. په همدغه کانفرنس کې د خزو د حقونو د خوندیتوب پر اړه هم ډیر ټینګار وشو. په همدې تړاو د خزو د حقونو لفعال تاجور کاکړ سره فریبا ظاهر مرکه کړې ده.
بله، د جنوا کانفرنس کې خود شوزو په برخه کې د ډیر د احمد وردی ولی چې شیدی د افغانستان نیمایی برخه تشکیلی او په دې تلویز کلو جنگو کې ډیر ضرر هم شو لیدلی دي. اوس د څو کلو کې شوزو چې پرمختګ کړی دی، فرزن شوز ته بیا دغه د کار بار دروازه خلاص شوی ده. شیدی په دفترو کې کار کوي، پارلمان ته شکر او تعداد ډیر راغلی دي، او حکومتي چارې کې کار کوي. ښه نتیجه کار وکړی ده. بیا هم شیدی ډیر ضرورت لري د مجوز نسل سوالی چې په شارو کې خصوصا کابل په ښار کې شیدی ډیر لاسراوړنې لري، خو په ولایت کې بیا هم ډیر ضرورت لري. خصوصا هغه شیدی چې نن دوی په خپل کور کې خپل د کور سرپرست کور مشوې د لاسو په جنګو کې ورکړی دي، دوی یتیمان لري. باید دوی ته بنیادي پروژې جوړې شي. تر اوسه د افغانستان ښځو ته بنیادي پروژې نه دي جوړې شوي. تاسې پوهېږئ چې په افغانستان کې موږ ډېر ولرو، قلم موږ باید 10% تعلیم یافته ښځې ولرو، 90% بېسواده ښځې دي یا کم سواده ښځې دي. نو هغوی ته څوک په دفترو کې ملاره نه ورکوي، څوک کار نه ورکوي. باید هغو سره موږ د پروګرامونه ونیسو. لوی استاجینوا کې باید دا مطرح شي چې هغه ښځې ته دوی باید څنګه پروژې جوړې کړي، لنډمهاله، میان مهاله، اوږد مهاله، چې هغه ښځې خود صفاتي او دوی په خپله وکولی شي چې خپل په پښو ودرېږي، خپل د بچو سرپرستي وکړي.
بله کاکر صاحب، افغانستان چې اوس د تحول لسیزې تقریبا په وروستیو پړاوونو کې دی، د ښځو پرمختګ پرمختګونو ته د نړیوالو پام هم تر ډیره راوښته دی په دې کانفرنس کې. مشتاسي ولیدل د کانفرنس ګډونوالو د غوی قربانیان یاد کړی دي د افغان میرمنو د پرمختګونو یادونه کړی ده. اوس چې د دوه شوزو د لاسرارونو د ملاتړ خبره سوی ده، څومره فکر کوي چې په همدې مرستو یا د ملاتړ سره به چې په دې کانفرنس کې اتسول د شوزو پرمختګونه حفظ کړای سي یا به خوندي کړای سي؟
خو زه دا امید لرم چې په کانفرنس کې چې د شوزو د پرمختګ په حساب خبرې یادې شوې دي، البته د تلو هیوادو نمایندګان هلته دغه لري ګډون لري، اوس هم هغه لازم کومکونه چې ود سره نه دي شوي. خو د تو هم چې هغه تعلیم یافته شوې دي چې دوی په ځای شوي دي ځانته کارونه پیدا کړي دي، اوس هم موږ تقریبا ډېر باسواد ښځې لرو چې بیکاره په کورو کې ناستې، یعنی تر اوسه دوی ته کار نه دی پیدا شوی. او هغه په کلیو باندو کې خو بالکل ښځې هېڅ لاس راوړنه نه لري. هغو ته که دا توجه وشي، هغو ته سم پروژې ورته جوړ شي چې دوی د یو ګدا په شکل نه چې څوک کومک ورکوي، داسې کومکونه دي ورکړي چې دوی په خپله خود کفا سي. ښځې ډېر توانایي د کار لري او دا باید دنیا د سترګو ونه غورځوي.
تاجور کاکړ و د خزو د حقونو فعال ټینګار وکړ چې خزو ته باید ډیره پاملرنه وشي، خصوصا د جنیوا اوسنیو مرستو ته په کتو باندې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم فریبا ظاهر د افغانستان په اړه د لویدوز مطبوعاتو تبصرې وایي.
د بریتانیا چاپ تلګراف رسپانې د افغانستان په اړه په یوې مقالې کې لیکلي چې د افغانستان په جګړو کې یو ځل بیا د خلکو کورونه د جګړو په لومړۍ کرښو بدل شوی دی. د رسپانې په لیکنه په پلازمینه کابل کې هر ورځ د خلکو په وژنو او پرله پسې او پراخو بریدونو سره تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی. تلګراف په کابل کې د شنبې د ورځې راکټي بریدونو ته په اشاره لیکلي چې په هغو کې تر ډېره د خلکو کورونه په نشه شوي دي. په هغو څلورویشتو راکټونو کې چې د ښار له منځه توغول شوي وو، لږ تر لږه اته تنه ملکي وګړي وژل شوي او تر دېرشو ډېر کسان ټپیان سول. دایش وسلوالو د هغو بریدونو مسولیت واخیست. تلګراف وړاندې لیکي چې پر کابل ښار د شنبې د ورځې راکټي بریدونو ډیرو خلکو ته زړې خاطرې وریادې کړې. هغه ښار چې په اتیا یمه لسیزه کې د پخوانی شوروي لخوا د بریدونو هدف سو، او هم په نوې یمه لسیزه کې دا ښار د ډیر تاوتریخوالي شاهد وو، او بلاخره د 2001 کال په ژمي کې د امریکا له لوري په نشه سو. د ورځپاڼې په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال ډیر سوی چې د دولت مرکزی پلاوی او د طالبانو استازي لا هم په قطر کې د سولې د رسمي مذاکرې راتو د پایل پاړه خبرو ته دوام ورکوي. تلګراف ویلی چې د تاوتریخوالي د ډیرې دوه پترس کې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د جروتلو اندیښنې هم رامنځته شوی دي. د ولسمشر ټرمپ ادارې په دې وروستیو کې اعلان کړی چې ډیر ژر به خپل شاوخوا نیمایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي، او په دې سره به په افغانستان کې به د پات امریکایي سرتیرو شمیره 2500 ته ورسیږي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډیرې دوه راپورونو سره هم مهاله شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ژنیف کانفرنس په دوهم ورځ له افغانستان سره د مالی همکاري او په دې هیواد کې د سولې او اوربند راوستلو په برخه کې د همکاري ژمنې بیا تازه کړې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغانستان په اړه لیکلي چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن داسې مهال واک ته رسیږي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په ټپه ولاړ حالت کې ده. وروسته له دې چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د 2021 کال تر جنوري پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمیدو اعلان وکړ، د جو بایدن اداره د لیکوال په خبره باید د راتلونکو په اړه له صبر او زغم څخه کار واخلي. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان دولت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ د بریالي مذاکراتو چانس لږ دی، او په وینا یې په افغانستان کې د 2500 امریکایي پوځیانو حضور به متحده ایالات یوې پراخېدونکې جګړې ته بوزي. په دې مطلب کې لولو چې د سولې بریالۍ توافق دې ته اړتیا لري چې طالبان د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي، امریکا خپل پوځي حضور په بشپړ ډول په افغانستان کې ختم کړي، او د افغانستان حکومت له طالبانو سره یو سیاسي توافق ته ورسیږي. واشنگتن پوسټ لیکلي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د شمیر په کمیدو سره به امنیتي وضعیت لا خراب سي، او طالبان به د جګړو په ډګرونو کې برلاسي وي. د ورځپاڼې په لیکنه به په دې صورت کې طالبان له افغان حکومت سره مذاکراتو ته اړتیا ونه لري او د جګړې دوام به انتخاب کړي.
د نومبر له 15مې چې نن ده، د دسمبر تر 15مې پورې د لسو ورځو مخه باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کمپاین د تاوتریخوالي د معنی کمپاین پیل شوی دی. البته د نومبر 15 د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ هم ده. دا ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې د نورو سیمو په شان په افغانستان کې لاغې ډلې په خوست کې ښځې د تاوتریخوالي د بیلابیلو ډولونو قرباني دي. خوستۍ مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي د ښځو وهل ټکول دوی ته د زده کړو او د کار کولو په برخه کې کلتوري محدودیتونه هغه څه دي چې ښځې ترې ځورېږي. نجیب الله الوخیل په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
زور ودونه، جبری ودونه، زیرسن ودونه، په ماشومتوب کې ودونه دي، وهل ټکول چې دوی سره ترسره کیږي، د دوی خبرو ته هیڅ توجه نه کیږي. روحي یعنی ښکنځل کول، تحقیرول د دوی په کورونو کې چې دوی نه پرېږدي چې خپله نظر ووایي، ځکه دوی ورته وایي چې لیونۍ یې، نشي کولای ته نظر وړاندې کړي.
دا د فضیله حکیمی په نوم د ښځو یوه مدافع وکیله ده چې په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه یادوي. دا زیاتوي چې تاوتریخواله یوازې وهل ټکول نه، بلکې د ښځې پر روح او روان فشار راوستل او هغه تحقیرول هم تاوتریخواله دی. مدني فعاله پروانه زلانده موي په کور کې د میړه خسر لیور او خواخې لخوا د ښځو وهل ټکول په لری پرتو سیمو کې د زده کړو محدودې اسانتیاوي، د پلار په میراث کې نجونو ته حق نه ورکول او د خسرګنیو لخوا د کونډو ښځو د راتلونکي په باب پریکړې د تاوتریخوالي هغه بیلګې دي چې ښځې ورسره مخامخې دي.
ډېر کم اندازه به یو یعنی کورنۍ پیدا شي چې هغه ورونه خپلو خویندو ته میراث ورکوي. میرمنې چې کله کونډې کیږي دې ته د دې حق نه ورکول کیږي چې هغه بل انتخاب په خپله خوښه وکړي. لیورونه یې ورته وایي چې په مونږ کې باید یو خوښ کې ورسره واده وکړي، که په مونږ کې ته کوم سره واده ونه کړې بل چا سره هم واده نه شي کولای، او که بل چا سره واده وکړي تا ماشومان مونږ سره وي او ته هیڅکله په ټول عمر کې بیا نه شي کولای چې خپل ماشومان وویني. حتی داسې هم شوي دي چې یو ماشوم یې هم نه وي خو په کور کې ناستې وي د هغه وفات شوي خاوند په نوم.
د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشره زینب افغان بیا وایي چې د پخوا په پرتله د ښځو په ژوند کې څناڅه ښه والی راغلی، خو د دې په وینا ستونزې لا شته.
ډېرې دغه سې ولسوالۍ شته چې تر اوسه پورې هم د تمدن نه وروسته پاتې دي. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خوري، هغې نه وروسته یې ښځې خوري. یو هلک دی، هغې ته په یو نظر کتل کېږي، او یو خور ته په بل نظر. هغه هلک په شخصي حصه کې داخل کېږي، هغه خور جینۍ چې ده هغه دولتي مکتب ته هم نه لېږي. خو انشاءالله دغه په مقابل کې مبارزې روانې دي، مدني ټولنې دي، مدني حرکتونه دي، فعالیتونه دي، ځوانان اوس راجک شوی دي، پوه شوی دي.
د خوست ولایتي شورا استاذ ندبیبي عمری هم وایي چې د ښځو په ژوند کې څناڅه خواله راغلی دی. نو موري زینې بیل کې یادوي،
موږ خزوال به په بادو کې ورکولای کې دي. ها بیل گئی موږ د فور دادو چې اوس په بادو کې څوک نه ورکوي، او بل بیل گئی دغه دوی چې په غنه بدل باندې او خزه به ته به خلیوي چې تک پکات کې سم ماګه. نو ډېر تغیر غلا ده. متاسفانه مرکزی حکومت چې موږ سره ژمنه کړې وي هغه ژمنه تر اوسه پرا پوتې دي.
بلوري ته د خوځ د خزو چارو ریاست مسولین هم وایي چې د تیر کال په پرتله دی ولایت کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې لګوالی راغلی دی. د خزو چارو رئیس شافیه نورزی ویل دوی تیر کال د تاوتریخوالي 15 اتیا پیښې ثبت کړې وي، خو سږ کال بیا تر اوسه 55 قضیه ثبت شوې دي.
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتست ده. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان له چارواکو سره د نګورنو قرهباغ سیمې په اړه خبرې کړي. د لهغوی سره د روسیې په منځګړیتوب په یاده سیمه کې د اوربند پر موضوع خبرې کړي او ټینګار کړي چې اوربند باید ټینګ سي. په دې اړه ملالی بشیر رپورټ جوړ کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د روسیې په منځګړیتوب عملی سوي اوربند په اړه جلا تلیفوني خبرې وکړې. دا خبره کرملین د سه شنبې په ورځ د نومبر په 24 نیټه په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې درې واړو مشرانو د ناګورنو قرهباغ له اوسیدونکو سره د بشري مرستو رسولو د موضوع ترڅنګ په دې سیمه کې د ترانسپورت اتصال په اړه هم خبرې وکړې. د روسیې د حکومت لړ پوري پلاوي چې پکښې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون دوه مرستیال وزیران شامل وو، څو ورځې وړاندې یروان او باکو ته ولاړ. د کرملین د اعلامیې له مخې دوی په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د سولساتو روسي ځواکونو فعالیت وڅاره او ځایي اوسیدونکو ته د بشري مرستو رسولو په اړه خبرې وکړې. تیره میاشت شاوخوا 2000 روسی ځواکونه د ناګورنو قرهباخ سیمه شاوخوا ځای پر ځای سول. دا اقدام د نومبر په نهمه د مسکو په منځګړیتوب رامنځته سوي اوربند برخه دی چې په نتیجه کې د شپږو اونیو پر اوږدو کې جګړې ته د پای ټکی کېښودل سو. د ناګورنو قرهباخ پر سر د ازربایجان او ارمنستان ترمنځ له دیرشو کلونو راهیسې شخړه روانه ده چې پکښې تر اوسه زرګونو کسان وژل سوي دي. د اوربند د موافقې له مخې دواړه هیوادونه باید د سوداګرۍ لپاره خپلې پولې پرانیزي. پوتین همداراز د سه شنبې په ورځ د نومبر په 24مه نیټه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم د ناګورنو قرهباخ په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د کرملین د اعلامیه له مخې ولادیمیر پوتین په ناګورنو قرهباخ کې د روسي ځواکونو په اړه اردوغان ته وویل چې دا ځواکونه په یاده سیمه کې اوربند تضمینوي او ملکیان خوندي ساتي. ترکیه غوښتل چې دې سیمې ته د 1300 ځواکونو په توګه خپل ځواکونه هم ولیږي خو دا کار ونه سو. روسیه له ارمنستان او ازربایجان دواړو سره پراخې اړیکې لري خو ارمنستان ته یې امنیتي تضمین ورکړی دی. ترکیه بیا د ازربایجان کلک متحد او د ارمنستان پخوانی مخالف هیواد دی.
لاندو خبرونو ته خراغلی د بامیان ځای چارواکي تاییدوي چې په دغه خار کې د دوو بمی چاودنو په نتیجه کې شاوخوا 14 کسان وژل شوی دي. دا خبره د بامیان د والی مرستیال عتیق الله عتیق ازادي راډیو ته وکړه. شاوخوا 15 تنه نور هم ټپیان شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غوندي اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی پومپیو پرون ماښام د افغانستان 2000 کانفرنس پر مهال په ویډیویي پیغام کې دا خبرې وکړې. د جرمني دفاع وزیر وایي برلین تمه لري له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي. د ملګرو ملتو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجن سیمې د ځایي خلکو د مدافع په غیر قانوني توګه په نښه کړی. پر خپل سر د بندي کولو په وړاندې د ملګرو ملتو کاري ډله وایي د قزاقستان حکومت تیر کال د فعال سریکجان بلاش په نیولو د بشري حقونو له نړیوال قانونه سرغړونه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر وایي د افغانستان 2000 کانفرنس ټولو ګډونوالو په دې هیواد کې پر اوربند ټینګار کړی او د یونایټډ کینګډم یا د انګلستان څلور واړه هیوادونو د سه شنبې په ورځ موافقه وکړه چې د کرسمس په مهال به د کووید 19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر دریو پورې کورنۍ وکړی شي په یو کور کې سره وویني. تاسو لاند خبرونه واوریدل کولای شئ. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګه فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. اوس هم د ژوند د رنگونو لاند پروګرام خبرو.
د ژوند رنگونه
مستاسینو
انم مشاهد الله ده
څه کاروبار کوي؟
خوش خار کې د بټونو کاروبار کوم.
شاید لجندار ته وای چې تاسو زکړی کړی
او بل زکړی مکړی دی ل پانتون جورنالیزم پندې خبر شوای ما
کاروبار مکله پیل کړی
ل فارغت څخه یو اتم یشت ورسته کاروبار شروع کړی دی.
ډیر کله فارغ ماسلان دی ودن د پلټه کې بیا غک په دولتي او یا هم خصوصي کچو سیګی تاسو بل کاروبار ته مخ کړه.
لمړی کې موږ هم پم دې هڅه کیو چې یو خوځي په پیدا کړو خو بیا چې و مو کتل غوځي په پیدا کول لکستون من وو او زموږ د کورنۍ مساره په هغه غوځي په چې ماته پیدا کیدی په غینه پورا کېدل نو بیا ځان سره تصمیم ونیو چې یو کاروبار شروع کوم او بس کاروبار کې خدای برکت واچول او زغه د خپل کاروبار کوم.
د کاروبار د پایل ورځ راته ته شریک څنګه وي سختي واسان
ډیر ستونز منو وي زه په لمړی کې د تم زوریده مزه په دکان کې یا څنګه پورا کوم دا زماده پر ډیر ستونز و خو بیا الحمدلله ورسته بیا یو څو میاشت کې دومره پرمختللی کاروبار چې د خوست په سطحه شو ځکه زما یو ویلت دغه چې ما تعلیم کړه او درس نیول او هغه کوم کاروبارونه چې نور خلک کولای غي سره زما د کاروبار توپیر پدې کې نو کاروبار مې ډېر په خصه بیا روان.
زیاتره محصلان له زده کړو فراغت وروسته دوی تر ډیره فکر کوي چې دنده باید ولري. فکر کوي دغه فکر دوی سم ده
که دنده پیدا شي ورته دولت زمينه ورته مساعده کی دا زده خیال ځوانان بیا ډیر څه کولای شي خو که دنده نه پیدا کیږي دوی نه هلي کیږي نه په خپل سویا په خپل اقتصاد پورې دی فکر وکړي هغه سویا کاروبار د شروع کړي. زموږ لمړی کې زپستون ځکه ما ته خپل انسیمپیانو خپل انډیوالانو ګونډیانو ملګریوم په غوړه راکول پنتون دی ول وسوس کاروبار کوي یا وړو کی دکان کې ناسي خو کله چې زما کاروبار وغوړي دو اوس بیا دوی موای چې خوښ تا کاروبار شروع کړه او زما نه مشوره اخلي چې مخ څډول کاروبار شروع کړو څډول دی کاروبار د پیدا کول لپاره یو ځای منت انتخاب کړو ټوک چې کاروبار کول شي د خپل سبي مطابق کومره وړو کې کاروبار وي کاروبار کې اعلی برکت چوي حقيقي چې وظیفه پیدا کی کاروبار ته د مخ کی خبره ده
مننه کوم چې د ازادي رادیو لمرنه خبری مجله مو واوریده تر بل نیم ساعت چې په افغانستان کې اته بجې کې ز بیا ستاسو خدمت راځم خو اوس چې ونی می بجې دی مایک سید سمی عباس تاسو لپاره مهرباني
تشکر سفی الله استانګزای